رزیه تمننه سید سمیع عباس قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د دې خبرونه د سر موضوع دا د افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا چې وایي هند د پاکستان پر ضد افغانانو کار اخلي رد کړي. نور رپورټونه ملرو خو پایله خبرونه کوو. تمدا ولسمشر اشرف غنی بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې دا کوي هغه دوه چینایان وژلي چې د مې په میاشت کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. او سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. بشپړ خبرونه واوري. تمدا ولسمشر اشرف غنی بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه په دې اړه ساتي رادیو ته معلومات ورکړل. وی ویل
د افغانستان ښاغلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن جمعې ورځ د شنګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس د وینا مهم ټکی به افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
بلخوا ولسمشر غنی د چهارشنبه د ورځې په ماخام د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون په مقصد د قزاقستان پلازمېنې استانې ته رسیدلی دی. پرون یې دغلته د چین له ولسمشر سره وکتل. د دې غونډې په حاشیه کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر به د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو او روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان وایي په پلازمینه کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې د تشدد عملان باید وپیژندل شي او سزا ورکړل شي. ګلنبی احمدزی ازادي رادیو ته ویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. خغل احمدزی وایي په دې پیښه کې له بده مرغه یو شمېر کسان شهیدان شول. زه په خپله دا غواړم چې حقیقت باید څرګند شي او هغه کسانو ته چې دا پیښې رامنځته کړي باید سزا ورکړل شي. د تیرو جمعې په ورځ سلګونه کسانو په کابل کې وروستۍ بمي حملې د غندلو لپاره د کابل په واټونو کې مظاهره او اعتراضونه وکړل، خو په دې اعتراض کې وروسته له پولیسو سره په خوډه واوښتل. افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږ کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او د څو پولیس افسرانو په ګډون لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې ادعا کوي هغه دوه چینایان وژلي چې د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. د ډلې تیره ورځ د دې وژنې په اړه یوه ویډیو خپره کړه. دا دوه چینایان یوه ښځه او یو سړی و چې په کوټه کې د اردو ژبه زده کوله او همدارنګه یې د چینایي ژبې تدریس هم کوه. دوی له کوټې نه تښتول شوي وو. د دې کسانو د وژل کېدو خبر څو ساعته وروسته له هغې خپور شو چې پاکستان په دې سیمه کې د سخت دریځو پر ضد د عملیاتو د پایله اعلان وکړ. د چین خبري اژانس سینهوا نن وویل پیکنګ د دې دوو کسانو د وژل کېدو په اړه ډېر اندېښمن دی او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د وروستۍ ادعا د روڼتیا لپاره د پاکستاني چارواکو سره کار کوي. زاسادې رادیونه خبرونه اوري. سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هاکابي د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومي د پرونیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. ښاغلي کومي د سنا د استخباراتو په کمیټه کې ویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
The administration then chose to defame me and more.
خغلی کومي وایي د ټرمپ ادارې د دې وینا په کولو سره چې اف بی آی کې ګډوډي ده، دا اداره کمزوري کړې ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړي. زه څه چې اف بی آی لا بدنامه کړي. ولسمشر ټرمپ په مې میاشت کې کومي له دندې لرې کړ. کومي د سنا غونډې ته ویل فکر کوي ټرمپ د ځکه له کار لرې کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسیې د چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول. څلورو هغه عرب هیوادونو چې له قطر سره اړیکې پرې کړې، نن یې په لسګونو هغه کسان چې له قطر سره اړیکې لري په ترهګرۍ د مشکوکو کسانو په لیست کې شامل کړل. دا هیوادونه قطر د سخت دریځو په ملاتړ تورنوي. د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو لخوا د ترهګرۍ په لیست کې د لسګونو کسانو شاملولو هغه اختلافات زیات کړي چې په خلیج کې ثبات ته ګواښ ګڼل کیږي. قطر دا ادعا وی چې ګوند د سخت دریځو ملاتړ کوي رد کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د هیوادونو په مصر کې د اخوان المسلمین د بشر یوسف القرداوی په شمول 59 کسان او 12 هغه خیریه سازمانونه چې قطر ته تمویلوي ترهګر بللي. د قطر امیر محمد بن عبدالرحمن الثانی ویلي هیڅوک نشي کولی چې دوی کمزوري کړي. نوموړي زیاته کړې قطر به هیڅکله تسلیم نشي او هیڅکله به د خپل خارجي سیاست له خپلواکۍ په شان نشي. هغه قطریان چې د ترهګرۍ په لیست کې شامل شوي یوازې د ترهګرۍ مشکوک تمبیلوونکي نه دي، بلکې سوداګر، د واکمنې کورنۍ غړي او په دې هیواد کې مهم سیاستوال پکې شامل دي. پاین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلې. د ګوتریش ویان سټیفن دویاریچ پر نوویل ګوتریش د سیمې هیوادونو غواړي چې د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیسي او پر ځای د خپلو اختلافاتو د حل لپاره هڅه وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا چې وایي هند د پاکستان پر ضد افغانانو کار اخلي رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په شانګهای د سازمان د بشانو غونډه چې په استانا کې روانه ده، دغلته د افغان هیات په ګډون چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دی له یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره جلا جلا لیدنې کتنې لري. پر دې موضوع مو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاحکار نبی مستاق سره مرکه کړې ده. دا مرکه هم درته اورو. افغان حکومت وایي د کابل د پروسې له کانفرانس نه یې د توقع خلاف مثبتې لاسته راوړنې لرلې، خو وایي چې د پاکستان په اړه یې هغه شواهد چې ویلي وو په دې ناسته کې وړاندې نه کړل. په دې موضوع باندې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه لرو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د انتخاباتو پر روښانتیا یې ټینګار کړی دی، خو په عین حال کې د انتخاباتو په اوسني سیستم کې د یو لړ بدلونونو غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولی، بلکې برعکس دښمن به له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. دا موضوع هم څېړو او د سپینې ماڼۍ له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دروغجن نه دی. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاند وروسته له هغې کړي چې د اف بی آی مشر، البته پخواني مشر، ولسمشر ټرمپ پر درواغو تورن کړ. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه ادعا چې وایي هند د پاکستان پر ضد له افغانانو کار اخلي رد کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون وویل چې هند له افغانانو څخه د پاکستان پر ضد او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ویجاړولو لپاره کار اخلي او ټینګار یې وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي وي. احمد تکل په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي داسې ثبوت او شواهد نشته چې ګنې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو یا د افغانستان له خاورې کار اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دا ادعا رد کړه.
افغانستان به هیڅکله یو هیواد ته هم دا اجازه ونه کړي چې د بل هیواد په وړاندې د افغانستان خاورې د ملت څخه ګټه واخلي شي. متاسفانه په چیرې کې د هغه غریب افغان ولس چې د پوهې سطح یې کښته وړي، اوس په پاکستان تل ده د افضل شکل څخه خپل هیواد خپل ملت په وړاندې جنګولي دي. د افغانستان اوسنۍ رهبریت نه هغه ماشوم هیواد دی، نه هغه ماشوم فکر لري چې د یو هیواد په ګټه د بل هیواد په وړاندې باندې وکارول شي.
د ولسمشر د مرستیال ویان له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پر هند تور ولګاوه چې د پاکستان پر ضد او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د زیانمنولو او سبوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي.
Today, India is playing a devious game in Afghanistan.
نن هند یو غیر مستقیمه لوبه په افغانستان کې پیل کړې ده. هند پاکستان پر ضد په اقداماتو کې او همدارس د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سابوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي. ښاغلی زکریا همدارس وویل چې افغانستان او پاکستان پر تروریزم د بریا لپاره په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري. د زکریا د څرګندونو په ځواب کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وویل پاکستان تر دې دمه هغه ژمنې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې یې کړې نه دي عملي کړې، او زیاته یې کړه د افغانستان هیله دا ده چې پاکستان هغه څه چې وایي په عمل کې یې پلي کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تروریستانو ترمنځ توپیر کوي او د هغو تروریستي ډلو په وړاندې رښتینې مبارزه نه کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې مرګونې حملې کوي. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دا برید په پاکستان کې ډېره حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI په مرسته کړې، خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوه. ولس مشر غنی د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه وویل چې په دې حمله کې څه باندې 150 کسان وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي.
بلخو افغان حکومت وایي د کابل د پروسې له کانفرنس چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو په کې ګډون کړی و د توقع خلاف مثبتې لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلوونکو هیوادونو به فشارونه زیات کړي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کوم توقعات چې د کابل د پروسې له کانفرنس نه لرل ترلاسه شول کنه.
د کابل د پروسې د ناستې وروسته هغه توقعات چې موږ له دې ناستې درلوده تر هغه لوړې لاسرونې موږ درلودې. موږ د پروسې په جریان کې د ګډون کوونکو هیوادونو په ګروپونو وویشلې، په پینل مو وویشله، او هغه په افغانستان کې د سولې ثبات او زمنه د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې یعنې موږ پوینټ لرو چې دغه هیوادو ته د قناعت ورکوو. د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګېږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګېږي. دا لکه پخوا داسې نه ده چې افغانستان د طالب سره جنګېږي او د افغانستان خپله مسله ده، نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګېږي. ګډون کوونکو هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزو ستونزې چې په افغانستان کې اوس مهال د افغانستان قرباني دی، هغه یې محکوم کړي او په ډېر ټیل باندې په ډېر مفصل ډول یې ولیکل. او دا شی نن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته په ځایونه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تنګلوي، دغو په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرنس وړاندې م ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسې کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د دې تر څنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیرو دونیمو کلو کې بلکې تر دې هم آفاته په تیرو لسو دولسو کلو کې هغه ټولو قضیو کې چې پاکستان دخیل وو په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې دا موږ وتوانېدلو چې دغه هېوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې ترهګرو په تنځایونه په پاکستان کې دي او دغه هېواد دی چې اوس هم ملاتړ کوي. اما کله چې د اسناد موضوع شوه، اسناد دغه محرم اسناد، دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه، دا هم وویل چې موږ اسناد لرو، موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به د دې هر څه څخه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بد دخلې سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوال سره شریک نه کړل، یو دا سټیج موږ خپل وو، یعنی موږ یادونه وکړه، موږ لکه ځانه چې ځان ته دته اسناد ورکړي، دا سپیز موږ وو، دا ناسته زموږ وه، زموږ په مشرتوب او زموږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کړل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وه د څو خبره ده چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د ملګري ملتونو د امنیت شورا سره، د کانګرس سره، د ناټو سره او نور هغه معتبر ادرسونه نړیوال ادرسونه چې په دې اړه باندې تصمیم نیولی شي او د ټولې نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واردېدی شي، موږ باید له هغو سره شریک کړو ډېر ژر.
نو فکر نه کوئ آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مو له لاسه ورکړو؟
نه، دا ناسته لکه تېر ناسته داسې ناسته نه ده چې یو ناسته و خلاص شوه. لکه موږ په تېر کې په بهرني هېوادو کې هم په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسې دوام دی، اما هغه ډول نه دی ځکه چې دې ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یوه لړۍ ده، دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټولې ناستې د افغانستان د سولې ثبات، د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټولو ناستو مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوه فیز به ډېر ژر په نژدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لار واچو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب، کور ودان، خوشحاله
اوسئ، سلامت اوسئ.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې تاسو سره د ازادي راډیو د همکار مرکه اوریده.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0992 55.
وړاندې په خبرونه کې په استانه کې د ولسمشر اشرف غنی د لیدنو کتنو په اړه د نوموړي د مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق سره مرکه لرو. د حزب اسلامي له مشر څخه مو د مشر ګلبدین حکمتیار پر هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د انتخاباتو په اړه یې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د سپینې ماڼۍ هغه څرګندونې درته وړاندې کړو چې وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دوی دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی پخواني مشر ولسمشر ټرمپ د دې ادارې باندې د درواغو د تورونو په پورې کولو تورن کړ. همدارنګه 19 پروګرامونه لرو چې د ماشومانو د اساسي حقونو په اړه یو پروګرام دی او بل هم کور کلی که تر پایه را سره وي. نور ځینې موضوعات هم درته وړاندې کوو. اوس هم راځو یوې مرکې ته. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو او د چین او روسیې له ولسمشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د چین له ولسمشر سره ښاغلی غنی پرون ولیدل. د سی شنبې په ورځ په کابل کې د کابل د پروسی په نوم غونډه کې هم افغان چارواکو طالبانو ته تا د سولې وړاندیز وکړ، خو په افغانستان کې ویل کېږي چې د تروریستانو شاوخوا شل ډلې دي. که داسې وي له چا سره به سوله کېږي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د ولسمشر اشرف غني له مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق څخه کړي. ښاغلی مستاق په ځواب کې وایي
د شلو په شاوخوا کې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي، خو مونږ غواړو چې صلح د طالبانو سره وکړو ځکه طالبان افغانان دي او د ټولو د نورو ډلو نه لویه ډله ده او مهمه ډله ده او هغوی د دې ملک کې حق لري. همدلته یې کورونه دي، همدلته یې ادیرې دي، پلرونه نیکونه دي، همدې ځای دي. او د دې سولې لپاره همدا کنفرانس د کابل تشکیل شوی و او د رئیس جمهور نظر هم دا و چې افغانستان لپاره ډیر زیات کنفرانسونه په ټولو د دنیا په مختلفو ښارونو کې جوړ شوي دي. کوم هغه نه ده ورکړی، نتیجه یې نه ده ورکړی. پس له دې موږ غواړو چې افغانستان په خپله دغه د صلح ابتکار په خپل لاس کې واخلي.
بله مستاق صاحب، که چېرته سوله له طالبانو سره وي نو بیا په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې یو خبره وکړه چې دا طالبانو ته وروستی چانس دی، که طالبان سولې ته حاضر نشي څه به کیږي؟
فکر کوم چې هدف دا و اختار نه و، هدف دا و چې طالبانو ته دوی وښیي چې ګوره مونږ یوازې ګوښي نه یو چې تاسو ته د سولې پیشنهاد کوو. اوویشت ملکونه او مهم ملل متحد و اروپا ګډ بازار و د نور داخل دلته راغلي دي. دا ټول د ټولو همدغه غوښتنه ده چې تاسو باید سولې ته راشئ، او که سولې ته نه راځئ نو بیا مونږ ستاسو نمونه په تور لیست کې د ملل متحد د لارې نه په تور لیست کې شاملوو. نو بهتره دا ده چې سولې ته راشئ، ځکه چې که دغه د دنیا خصوصا دغه سیمه ایز ملکونه که دا مونږ سره په سوله کې لاس یو کی نو د طالبانو لپاره به مشکل شي چې دغه جنگ ته چې تر اوسه دوام ورکړی ده او ډېر زیاتې وینې توی شوي دي او ډېر مشکلاتونه حل کړي دا دوام وکړي.
په حکومت کې دننه ځینې اختلافات دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ځینو اختلافاتو ته اشاره کړې ده. په داسې حال کې چې د نظام دننه دغه اختلافات وي، آیا ممکنه ده چې له طالبانو سره سوله وشي؟
په هر حکومت کې داسې مشکلاتونه پیښیږي، خو نورو کې دومره شهامت وي چې هغوی استعفا کوي. دغه شهامت افغانانو کې چې په حکومت کې دي، دا شهامت په دوی کې نشته. خپل صلاح الدین رباني په هغه خبرو کې ده وویل چې که د جمعیت ګوند ده ته اجازه ورکړي نو دی به سبا غونډې ته ملاړ نه شي او دغه به م استعفا به م وکړي. جمعیت د ده دا خبره ونه منله، هغه وایي چې دا موږ ده ته نشي ویلی چې ده څه وکړه، دا د ده خپله فیصله ده. نو داسې یو نیم نفر په حکومت کې پیدا کیږي، لیکن په نورو ملکو کې لکه ما چې وویل که حکومت سره مخالفت لري استعفا ځینی کوي.
دا ولسمشر اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق چې تاسو ورسره مرکه اورېده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس پر راشو دې ته چې لویدیځي ورځپاڼې سوایي صالح محمد صالح ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه خپلې یوې لیکنې ته دغه سر لیک ورکړی. په افغانستان کې د لږ شمیر ځواکونو زیاتول ستراتیژیکه نیمګړتیا لري. د مقالې په حواله داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تر اوږدو داخلي بحثونو وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې نهایي تصمیم ته نږدې سوې ده. ویل کېږي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مک ماستر او نور پوځي سلاحکاران افغانستان ته د څو زره نورو پوځیانو د لیږلو غوښتونکي دي. خو بلومبرګ پوښتنه کوي، آیا د لږ شمیر تازه دمه پوځیانو لیږل به بریالی اقدام وي؟ خپرونه په ځواب کې لیکي، دا په دې پورې اړه لري چې بریا څنګه تعریفوي. که هدف دا وي چې د جګړې لوری بدل او وسلول طالبان سولې ته اړ کړای سي، نو د پوښتنې ځواب یقینا نه دی. خو د خپرونې په باور که د ټرمپ اداره په معتدلو او ارزښتمنو اهدافو پسې ده، نو د لږ شمیر قواو زیاتول شایي اغیزناک تمام سي. لانګوار ژورنال خپرونې بیا د فاطمین لشکر په نامه د افغانانو پر ډلې لیکنه خپره کړې چې یو افغان جنګیالی یې په وروستیو کې په سوریه کې وژل سوی دی. دغه ډله په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت په پلوي جنګیږي. په لیکنې کې راغلي، د ایران رسنوی خبر ورکړی چې د فاطمین لشکر یو افغان ملیشه محمد حسینی د دوشنبه په ورځ د سوریې په جنوب ختیځ کې تنف پوځي کمپ ته څیرمه وژل سوی دی. د سوریې په دې برخه کې د ائتلاف ځواکونه د سوریې ملیشه چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي روزي. لانګوار ژورنال د محمد حسینی چې په سلمان هم مشهور و عکس هم خپور کړی او لیکي، دی د فاطمین لشکر یا د فاطمه الزهرا د لیوا استخباراتي مسؤول وو. د راپورونو له مخې حسینی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د خپرونې په لیکنه، د حسینی وژل کېدل نه یوازې د سوریې په جنوب ختیځ کې د فاطمیون لشکر حضور، بلکې د سوریې په جګړه کې د افغانانو ونډه اخیستل جوتوي. د راپورونو له مخې ایران د فاطمین لشکر په چوکاټ کې په زرګونو افغانان د سوریې جنگ ته لیږلي دي. نیوزویک پاکستان هم د افغانستان په اړه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزه څېړلې ده. په لیکنې کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکل سوي، تمې کېږي سږ کال خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل کم سي. چارواکو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې کړې چې افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله یې د یوه احتمالي بشري بحران په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
دوستان اوس به هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راواخلو. سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی چې یوه میاشت مخکې له خپلې دندې لرې شو، ویلي چې ولسمشر ټرمپ د دم په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه درواغ ویلي او د دې ادارې بدنامه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. میرمن حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل، فکر کوي ټرمپ د ځکه له کاره لرې کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسي چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول
او زیاته کړه ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
کته هم له قانوني پلوه حتمی نه ده چې د اف بی آی د مشر د لری کولو لپاره د کوم دلیل وړاندې شي. خو د ولس مشر ټرمپ د ادارې انتخاب دا و چې د دې وینا په کولو سره چې په اف بی آی کې ګډوډي ده، ادارې کمزورې ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړی، زد څه چې اف بی آی لا بدنامه کړ. ښاغلی ټرمپ د کومي د لری کولو پر مهال ویلي و چې د هغه په کار کې نیمګړتیا وشته، خو کومي وروسته په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د لری کول ښایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې کومي له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومي وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ټرمپ د نږدې همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ پر اړیکو متمرکز و، ولسمشر ټرمپ په غوسه کړی او ځکه یې د ده لری کولو پریکړه وکړه.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
هغه زرګونه پناه غوښتونکي ماشومان چې د آسیا په جنوب ختیځ کې په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي له ډېرې ګڼې ګوڼې رانیولې د روغتیایي خدماتو د نشتوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوو خیریه او مرسته رسوونکو سازمانونو د دې ډول ماشومانو د وضعیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی او په توقیف ځایونو کې د ماشومانو ژوند ډېر خراب او سخت بلل شوی. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د آسیا پاسیفیک د پناغشتونکو د بشری حقونو شبکه او د ماشومانو د ملاتړ ماسه یا سیف د چلډرن په راپور کې چې د پنځمه په ورځ خبر کړي ویلي د 2014 کال تر پایه 2290 ماشومان چې په نورو هیوادونو کې د پناغشتونې لپاره راوتل دي د تایلند، ماليزیا او اندونیزیا په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. دغه درې هیوادونه د ځینو هیوادونو لکه افغانستان، بنگلاديش او میانمار د زرګونو پناغشتونکو لارې دي چې په خپلو هیوادونو کې د نامن یو تاوتریخوالی او لوږې له کبله راوتلي او غواړي ځانونه استرالیا ته ورسوي. دغه کسان په سفرونو کې له ګڼو خنډونو سره مخامخ کیږي. چارواکي له دغو پناغښتونکو سره د غیر قانوني کډوالو په څیر چلند کوي، نیسي او په توقیف ځایونو کې ساتي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن د آسیا د برخې مسؤول مایک نوویل وایي چې له دغو ماشومانو سره باید د مجرم په توګه چلند ونسي. دی وی دا ډول وضعیت پر ماشومانو ناوړه اغیز لري. په دې راپور کې د یو شمېر هغو ماشومانو سره مرکز وي چې په دې ډول توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. غالبا دا ماشومان له خپل کورنیو لري او له هغو مشرانو سره یو ځای ژوند کوي چې له دوی سره کوم تړاو او پیژندګلوي نه لري. په راپور کې راغلي ځینې دا ماشومان اړیستل کیږي چې پر مځکې بیده سي او هغه خواړه وخوري چې د هغوی د خوښي وړ نه دي. راپور زیاتوي دا ماشومان په کوچنیو خونو کې ساتل کیږي چې د خلکو شمیر پکې ډیر وي او سا ایستل پکې سخت کار وي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه وایي که څه هم په آسیا پاسیفیک هیوادونو کې په 2014 کال کې د توقیف شوي ماشومانو شمیر د 2014 کال پرتله 50% کم شوی، خو وایي هیوادونه باید د دې ډول ماشومانو توقیف ودروي. راپور زیاتوي حکومتونه باید د هغو پناغښتونکو ماشومانو لپاره چې یوازې دي روزنتونونه او ټولنیزې سیمې په پام کې ولري.
دوستانو رپورت مو واورید. د ماشوم د حق په اړه خبرونه هم لرو چې د همدې سات په پای کې به درته وړاندې کو. اوس په تاسو له څو هغه پیغامونو څخه راواخلو چې زموږ په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو ثبت کړی.
تاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت الله انجوالی ما در وزگان ولایت سخه تاست پیغا پریگا ما زمان را شرپانی و در دور مقامات سخدا خواهش کی چه پا پانستان کی عدارت تامین کی در تو چه پا پانستان کی عدارت تامین نسی تسل احتمالی ایت وقت نکی پا پانستان کی زلمون نکیجی نروای کیجی.
بلی سلام علیکم در زابل ولایت خاک افغان دول سوالی تخنی عدی کانی ولی ده دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه چې کارو لاس واخلي.
السلام علیکم ازاده رادو اوریدون کو کارکون کو تا طولو تا سلام کوم پسل سلام طول افغانانو تا زو غختن او افغانانو نا غختن لرم چه طول افغانان مطایق او یو موتایشی طول اردود منگ باتور پوزونا پا خطونو که جنگیگی او زو غوارم که تاسو اختا ایماندار او طالبانی هستی مسلمانانی هستی در خپل وطن پا دفاع که و جنگیگی کنه در پنجاب پا غلامانو بانی ما جنگیگی
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې سولې او یو ثبات راشي الله دې موږ ټول افغانان سره یو کې خدای دې موږ د پردیو د جنگو او د زابیا بختی څخه وساتي الله تعالی دې په افغانستان کې سولې راوړي موږ سولې غواړو موږ د سولې خواهش لرو
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي تاسو له څو پیغامونو څخه وو چې خبره شول وړاندې به په خبرونه کې د مهمو خبرونو پر سر ټکو سربیره تاسو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو خبر کو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه کړي دي د ماشوم حقونه پروګرام هم لرو او یو بل پروګرام چې په دې خبرونه کې خبريږي هغه کور کلی پروګرام دی خو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته تمه دا ولسمشر غنی بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي د کابل د ګرنیزون عمومي قمندان وایي په پلازمینه کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې د تشدد عاملان باید وپیژندل شي او سزا ورکړل شي د اسلامي دولت وسلواله ډلې ادعا کوي چې هغه دوه چینایانې وژلي شي د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو او سپین ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ د حزب اسلامي مشر سره له دې چې د انتخاباتو پر روڼتیا یې ټینګار کړی د انتخاباتو په اوسني سیستم کې د یو لړ بدلونونو غوښتنه هم کړې ګلبدین حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل کده ولسی جرګې ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره شي لګښتونه به یې کم وي تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو
د افغانستان د حزب اسلامي مشر وایي چې د انتخاباتو د شفافیت او ډیرو لګښتونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انتخاباتو په اوسني سیستم کې بدلون راشي ګلبدین حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د جمهوریت ریاست د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو بیلابیل ډول انتخابات ډیر لګښت غواړي او ستونزې به هم ولري
سیستم باید بدل شي چاره یې دا ده چې موږ د متناسب تمثیل په بنسټ باندې انتخابات وکړو یو ځل انتخابات او له خلکو یو ځل په پنځو کالو کې غوښتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپل رایه په صندوق کې واچوي د دا رایه باید هم د جمهور رئیس په ټاکلو کې اغیز ولري هم د ولسی جرګې د غړو په ټاکلو کې هم د ولایتي شوراګانو هم د ولسوالۍ شوراګانو او حتی هم د ولایت د والي په ارتباط
حکمتیار وویل خپل دغه غوښتنه به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او د ملي تفاهم له غونډې سره شریک کړي دغه هم وویل د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون وکړي خو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د خپل داسې او کاندید ترڅنګ ودرېږي چې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ ولري او خلکو ته خدمت وکړي نوموړي د موجوده ولسی جرګې د غړو د انتخاباتو د سرنګوالي په حق له هم نظر ورکړ او ټینګار وکړ چې کاندیدان باید د زور او پیسو لارې ولسی جرګې ته لار ونه مومي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند په تیرو کلونو کې د حکومت له مخالفینو څخه وو خو تیر کال یې له حکومت سره تفاهم لیک لاسلیک کړ او د سولې له پروسې سره یو ځای شو حکمتیار شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کابل ته راغی او د ګوند غړو یې هم د شوي تفاهم لیک له مخې حکومت سره له مخالفته لاس واخیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي چې د هیواد راتلونکي انتخابات د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کیږي د دغه کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد ازادي راډیو ته وویل
مونږه مقید په قانون باندې یو دغه نور انتخابات چې یادونه کړي د ټول په یو تر حکرا سي د قانون نمخ کې مونږه انتخابات نو سکولای مثلا د ولایتي شوراګانو انتخابات وخت اوس نه ده د ریاست جمهوریت د انتخابات وخت اوس نه ده فعلا مونږه کوم انتخابات باید وکړو هغه د ولسوالۍ او د شوراګانو او د پارلماني انتخابات دي کېدلای شي کدا سي او تر حادثه دولت نه جوړ شي چې قوانینو کې تغیر راوړي او د ټول کولو لپاره په یو وخت کې و کی هغه بیا بل موجوده اما موږ په قانون باندې مقید وو.
خاغلی سیاد وبل دوی ته هغه وخت د حزب اسلامي طرح د منلو دي چې حکومت ومني او د انتخاباتو په قانون کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په ناسته کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر شفافیت تاکید کړی او دای هم ویلي چې د جمهوری ریاست انتخابات به له قانون سره سم په ټاکلي وخت ترسره شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس به هم له پکتیا څخه یو راغلی رپورټ راواخلو. د پکتیا ولایتي شورا قومي مشرانو، مدني فعالانو او یو شمېر اوسیدونکو د حکومت په ملاتړ پرون په یوه غونډه کې تور پورې کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او کله هم نه غواړي چې افغانان سوکاله ژوند ولري. په دې اړه له سیمې د داود تپان راستولی رپورټ اورو. ورپسې تاسو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ او همدارنګه کور کلم له یاده مباسي.
په دغه غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه، قومي مخورو، ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې یو سمبالونکي ښایسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلق په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندي کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لار تعقیب کړي، کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپلې ستونزې حلول شو هغه لارې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دی، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جفا ده. نو موږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دوی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده او دغه د سولې کانفرنس، دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګاونډي هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسو شلو کسانو مظاهرې شاته د سیمی دی استخبارات لاسونه دی.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجی خوانی جهانی څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي لپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي لپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې، دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی.
دا دې غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و مادهیز پریکړه لیک ولوس چې د پکتیا قومونو، مدني ټولنو او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهرچیانو په وړاندې غبرګون موجود وو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه چې تویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کلغه ګیګول موږ سره میلمه د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست دی. لاغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلل کیږي.
سرغړونه بلل کیږي څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف د قانون وي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کومو مردي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر نوی بشپړ کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې بشپړ او د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي.
د اوو کلو او دولسو کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلنې عمر یې بشپړ او د اتلس کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي، ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کومو ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په څلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپېڅلی دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوي، د ماشومانو لپاره د حد پرېکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلی دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصویب شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړي محکمو ته واکمني په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیزو خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاری صادرول.
چا د اختاری صادر کړی؟ کورنۍ.
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازات او مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل
شي ترڅو سي د جرم ثابتيږي.
یا او بل اخره ورستنې لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسي، په دغه برخه کې څه کړي دي؟
کله چې مونږ خپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2013 کې 3994 کسه او په کال 2015 کې 3426 کسه او په 2014 کال کې 3016 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلوري له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي که مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بې برخه شي او د ازادي د بې برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو عامو وګړو عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د مشمانو د سرغړونو پاکله څه کېدلې شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حقله خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایه د تداوی نه آسان او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامه په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نژمن لیک واخلي.
نژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم د سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکی د سیاوت
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روز او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیرنه او تعقیب داند لري، دوی هم باید به د توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تیخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسی حفظ کړي. د ماشومان ځانګړي محکمې د قضایي چارو با صلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند د اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حج بدلونه په پلی کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د اتلیو زره د ویاند محمد امان ریاست خبري د ماشومانو د جرم پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، ولزنی خلک په خپل کورونو کې وسلې ساتي.
پنځه دازه اوتومات روسای ده، انوارې کې میخې ماستر خپل ته کلی ماستر خپل وي.
کورونو کې د وسلو ساتل کومې بدې پېښې پیدا کوي؟
اوس ما ته قار راغی مثال توپک باسي ډازه قسړی وځي.
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسؤلینو خبرې اورو. په وروستۍ شېبو کې تمثیل جوړه هم چمتو شوې، له موږ سره اوسئ. درمن دوستانو، کله چې د وسلې نوم یادېږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ، جګړې او مرګ جوړ راځي. د همدې لپاره خو ډېر خلک له وسلو نه کرکه کوي، خو ځینې نور بیا دومره علاقه ورسره لري چې ان په خپلو کورونو کې هم ساتي. تجربه ښودلې چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډېر خلک مړه او ټپیان کړي دي. د ننګرهار اوسېدونکی علامیر وایي کله چې د خوښۍ کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي، هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي.
هر کور هم دغه معلومیږي چې دا مسله ده. هر سړي سره په کور کې صلاح شته، ابل او ولا مونږ کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل لږ نه
کور په مخې ضربه وشو. ما څه خبره ده، وای دغه خلکو دسمه لاړو، دسمه لاړو، بس دولت یې پښتنه نه کوي. اوس داسې کور نشته افغانستان کې چې یو وسله یا دوه وسلې ونه لري کور کې.
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي علت یې نام نیښي. ځینې نور بیا د وسلو له ساتلو سره شوق لري، لا وسه یې ساتي. په همدې اړه باید د درې تنو هغو کسانو خبرې واورو چې په کور کې وسلې ساتي.
په کور کې شته ده، ټوپک مې بند ده، پوښ یې مسیحی کالتوس یې علیده دي، پنځه ډزه اتومات روسی ده، انواری کې میښی، کلي ما سره خپل ده، کلي ما سره خپله وي. چې کله ځم بس استفاده کوم، بغیر دونه بېرته وړم، پاکوم، ځای کې ږدم.
بعد ما خامه دغه جاده کې سوکته نیست جب بی پیسی دغه جاده کې خینو کسی دوسه یه ایواری من گیره ستلو من دغه پولی گزرگاه که من اشپک در زرغانه واست امنیت نه پا اطراف و کستا نه پا خار کستا ایدیل پر حال مجبوری دیسا دیگنم چا بانی پیسی زیافه ندیسی تو پاک اخلی
سلام کور کی خدا کی چار به وسادی کور کی کراگه وسادی خی سپی غل راضی او نفر به قربان تاروس کی خلک کور خاطر حفاظت خاطر خلک کور کی سلام من خپل کور کی چری وسادل پوکه شو بس جگاناری کی گدو کور کی سلام نه بشه باندې به زانو زوتی
زودی ته چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدې پیښې پیدا کوي. اجی امان الله د خپلو دوستانو په هکله وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوي ټوپک له واجې مړه شوه.
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستی ګوري، هغه ټوپک یې کالتوس دی، دا پیپیږي نه، هغه چې دلته ماشې ته ګوته وروړې ده، دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه راوښې ده. کله کې ډاسه چې خلکو لټولي چې څوک هم نشته، یوه ښځه ده لګېدلې ده چې ګوري ګوتې ماشې سره نښتې ده. خو ماشومان دي کنه، زنانه دي نه پیپیږي. دا شرهدار ټوپک خو مادي مرمۍ خوري، کالتوس خوري کنه، سړی ته زوبلیږي مري کنه.
په ډیرو سیمو کې بیا ماشومان هم په کور کې د ساتل شوي ټوپک قربان شوي دي. د کابل اوسېدونکي منان چې خپله هم ډېر ځله وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي، د یو ماشوم مرګ لیدلی.
داسې شی شوی ده چې ملازهره کومون په جای کې اوسړی و، دا مور یې ورته د خپل زوی ته داسې بده خبره وکړه، څه بده خبره یې ورته وکړه. هغه قار راغی، لاړه کور ته، ټوپک باندې مرمۍ کېښوده، ډس دانې پې ویشته. زما خپل په ټوپک بولی باندې هم د روانم شاته مې سره روانو، ټوپک رانه خلاص دغه شو چې رانه ټوپک بولی باندې مې خلاص شو، خپل دزي وکړ. باز سړی شمله او شاته ویل، خو سړی جوړ نه شو. یو بل وخت چې منشي مې اخستلې خسول مې وړل مې ترکستان ته، دا سړی خوجا کې از زمونږ د ټولي لور د کرنا سم د منشي مې خپل یو مې ورکو بل مې کې خور. ماما زوی مې دې ته منشي وخت د سړی وخت خلاص یې سړي دزي وکړ. از ما د ټولي د لور خو منس کې ولاګ دا د ټوپک مسلې خو ډېر دي. ما خپل نور کې مخکار کو د سې بیا کړنې کې زنه سم وکړنې مرګره ناشته او داسې ټوپک بس خلاص شو نه پر مرګري ولاګه دا غد ودري سالمی په ولاګه دي ما خو پکشتنو.
د خوښیو په مراسمو کې هم هوایي فیرونه کوي چې په هغو کې هم ډېر ځله خلک مړه او ټپیان شوي دي. د وردګ اوسېدونکی اجي نصرالله په خپل کلي کې د یوې ناوې کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګېدلې وه.
داسې پېښې زښته ډېرې شوي دي، توی کې و په توی کې همداسې هوایي ډزې کلی، نو هغه دغو سړي د لاس نه دغه کلشین کوپ ټیټه شوله. په آس باندې یوه ناوې او یوه ټنګور یې بولي په پښتو کې، هغه سورې وې دواړې ولګېدلې، یعنې دواړې مړې شوې. تفلل داخلك دغه ټوپک بکسریات واخ داسې و چې د ښکار به داخلك رول مرمۍ به کې پاتې و. نو په جمعات کې داسې وطن دغه ټوپک خسره مشکې ګوت داسې ویلا، یو نفر په ولګېدل په جمعات کې، نو هغه بشارګای مر شو. داس پیښې شوې دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زری الحال دی په کور کې.
دغه سیمو کې چې خلک یې په کور کې د وسلو ساتلو په ځین پوهېږي هېڅ کله نه ساتي. د کندز اوسېدونکی اکبر وایي عصبانیت خو له انسان سره مل وي، که چېرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته بیا نه جبران کېږي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلې او یا مې دا خبر اورېدلې، نه ساتو او نه ساتلی سو، نه شوق لرو. د ټوپک ډېره غټه مسله جوړېږي، 1500 رقمه جنجالونه پیدا کېږي. اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم، خدای نخواسته زه اتمی قهر راغی د شیطان کار دکن توپک باسي ډزغه سړی ویل. دا یو جنجال. بل جنجال دین دا شی د خپل خانه مته په غوسه شه توپک راغله ډز ویل. دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده، خو چپلکه به واخلې له پښې نه به یې وباسي خپل خانه مو به دې پی وویل. هېڅ ستونزه به نه وي، درته نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه. هغه ورور پلار دا درته راځي تربرونه قومي چې عدالت نه بد غواړي، څلور ښځې به بد درنه غواړي. څلور ښځې هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو، په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درسته اخلي. که وی نه لرې پیسې به یې ورکې دوه دوه لکه روپۍ، څو روپۍ کېږي څلور ښځې؟ اتلکه روپۍ به ورکې. دا ښه خبره ده چې موږ توپک په کور کې ونه ساتو، لاس دې داسې ونیسي او یسې ونه ساتي، څه کوي؟ څه ضرورت ورته لرو؟ یس.
لیکوال حاجي مجید بهلول چې د زمانې غوښتنې په نوم کتاب لیکلی، په پوښتنه یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور وراچولی. له هغه سره هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږېدلی و. هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي، ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښو نه وروسته بیا پښېماني هېڅ ګټه نه لري.
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی. ډېرې بدې خاطرې لرم. له نن څخه 55 کاله پخوا په المامت کوشککي چې په هلمند کې هلته و، د تعلیم و تربیې رئیس هم و، د توپک ساتلی و چیرایی پا کور که ده ده دو زامن و ده یو توپک را خیسته پرا بلی نیولی ده ده مسخرو پرا کم پر خپل ورور چو وستی ولم آقا یوی خواهت تیجه آقا بلی خواهت تیجه پا دغه توکو و تکالو که بلاخره پر ماشا گوتک ششول سوا او خپل ورور سوری سوری که چه زه پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازه و پا دی که می هم اشتراک ورکی دیر نوری داسی ناور پیش سوی دی پا دغه خیرخانه که میره و شدی تولی و زه توپک پاک اگه خواه پاکاوه درزه وکه یلت مرمی پکشوی لمنز ولاده دیر نور دغسی لمنز تلیلی دی. هیچ دول وسلی ساتل پکور که ده جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتی تیره پیچکاش ده دیر سخت بدبختی رزیجی سخت توجه پکرده چه وسلی دی اتا ده بازیچی پر دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وسله نراودی توپک توپنچا چاقو چاره سپکی او درنی جاریها او ناریا وسلی ساتل په کور کې دا یو مصیبت پیشی.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومانو واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګذر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه، لکه بلبل چې باران وهلوینه. خدای به په خپل ماز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه، د چنارو چکو تم ګورمینه.
چی شو دا خزه؟ و خزه څه شوې؟
څه وایې چې نارې دې بندې کړې؟
یوه سپینه پاڼه راوړه چې یو یاداشت واخلم ځان سره چې دې یاد نه مې وځي.
څه 50 کلمه سودا خو مې نه ده درنه غوښتې، خو لږ سودا ده دغه د واخله په دې کې ولیکه.
وخزي دا خو دې ویې د واکسین کار ده، دې باندې څنګه ولیکم؟
وڅه یې ته واکسین خو مې وکړه.
نو خدای دې انصاف درکړي، دلته وګوره ته دې کار ته وګوره، دا څومره خانی پکې دي؟ دا هر یو دی واکسین دی او تا دغه یو خانه درته خط کړی ده نو ټولې پاتې دي.
کور می دی ودانی دغه یو یو دوره واکسین خو می کړستا ماشومان، موږ چا واکسین کړی یو؟ تا دا ګوره راته څنګه رکه روغه ناشته یم.
ډیر رکه روغه ده خوري، کله می سر درد کی کله تبې نیولم زیړ زبخله رنگ دي نور رمانی چې شي وشي.
زما غستا وخت نو لاړ و بو یو لاغه وخت اوس خو شو کړی ډاکټران ډیر دي. زما اوس تا په کې چې شو همدا دی چې ستا ماشومان ټوله ورځ ناروغه وي، واکسینونه دې نه دي کړي.
خورې ناروغي په واکسین پورې څه اړه لري؟
څنګه نه لري، دغه واکسینونه چې ورونه کوي دغه شرې نیسي.
وخورې غیر د دې نه چې ماشومتوب کې ګټه ورته کوي، په راتلونکي کې هم دې ته ډېرې ګټې کوي.
څه ګټه به ورته وکړي؟
هېڅ ګټه به ورته ونه کړي، ځکه ته خو ډاکټران نه پوهېږې که نه. هغوی چغې درته وایي، اعلانونه درته کوي، ته وایي څه ګټه به ورته وکړي. ښه خورې ته زه څه ووایم؟
ګوره وروره، خیر دی، دا هم نه ده ملامته، دا نه ده پوسه یې په دا خبره. دغه کارت چې مور سره واخې هلته جوړ ته وایي ډاکټر ته چې دغه د کم واکسینونه یې سوي دي، کم پاتې دي چې انور زما د اولادو وسي ټوله دې بوزي.
زه به بوزم، که ورته سبا کول سبا به وکړي، که بله ورځ ورته کول بله ورځ به بوزم.
اوکې، کارتونه یې پیدا که، ټوله کارتونه پیدا که.